اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هور سیفی ما د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې لمړی دا وری چې په کندهار کې نن ګڼ خبريالان سره راټول شوي وو او د خپل وژل شوي ملګري د عاملینو د منډلو غوښتنې کوله. تیر کال په همدې شپو ورځو کې عبد الصمد روحاني په لشکرګاه کې البته مړی و منډل شو. تر اوسه علت معلوم نه دی یا عاملین معلوم نه دي چې څوک دي. دوی د مسؤلو مقامات غوښتنه وکړه چې د هغه د قاتلین معلوم کړي. نور مطالب هم لرو خو د مطالبو تر بشپړې معرفي د مخه خبرونه په خبرونو پیلو. لومړی د افغانستان خبرونه واوري.
اعترافي ځواکونه وایي چې د اوروزګانو په ولایت کې د دوی ګډ پوځي عملیات روان دي. په لوګر ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د کاپیسا ولایت یو شمېر ښوونکي خبرداري ورکوي که چیرې د دوی ماشونه ډېر ژر ور نکړی شي نو ښوونځیو ته به ولاړ نه شي. او په نړیوالو خبرونو کې به مو د نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. پوره خبرونه واورئ. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اوروزګان ولایت په شهید حساس ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له دوام څخه خبر ورکړی دی. د دې ځواکونو په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له افغان ځواکونو سره دا ګډ پوځي عملیات په دې سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ډیرو فعالیتونو د شنډولو په هدف پیل شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سیمې له اوسیدونکو سره یو اندازه لومړني مرستې هم شوې دي. خو د دغو پوځي عملیاتو په لړ کې چې د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د اوروزګان ولایت د شهید اساس په ولسوالۍ کې پیل شوي، د دولت وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. نن سهار د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د شیخه کلا په سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. د لوګر ولایت د عامي روغتیا رئیس ډاکټر محمد ظریف نائب خیل د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا پیښه د یوې لارۍ او یو سراچه ډوله موټر د ټکر له امله شوې ده. په خبر کې ویل شوي چې 15 واړه وژل شوي کسان د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون خار او د دهنو د کلیو اوسیدونکي وو. د لوګر د عامي روغتیا رئیس څرګنده کړه چې دا پیښه د لارۍ د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د کاپیسا په ولایت کې ګڼ شمېر ښوونکي وایي که چیرې په راتلونکو څو ورځو کې د دوی تنخواوې ور نکړی شي نو ښوونځیو ته به د درس ورکولو لپاره ولاړ نه شي. دغه سلګونه تنه ښوونکي وایي چې له تیرو 4 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کاپیسا ولایت په ځینو ښوونځیو کې زده کوونکو هم ویلي دي که چیرې د دوی د ښوونکو تنخواوې ژر ور نکړی شي نو دوی به هم د اعتراض په توګه ښوونځیو ته د سبق ویلو لپاره ولاړ نه شي. خو د کاپیسا ولایت د پوهنې مرستیال د ازادۍ راډیو ته وویل چې د معاشونو د اجرا په برخه کې څه ستونزې چې پیدا شوې وي لرې شوي او ډېر ژر به ښوونکو ته د هغوی تنخواوې ورکړی شي. د نیمروز ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د دې ولایت د کنګ په ولسوالۍ کې کابو 2000 کورنیو سره د غنمو مرسته شوې. د نیمروز والی غلام دستګیر آزاد څرګنده کړه چې دا مرسته شوې غنم د اضطراري حالاتو د کمیټې لخوا برابر شوې وو او هرې کورنۍ ته څه باندې 1200 کیلوګرامه غنم ورکړل شوې دي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 5 پوله، یو سټرلنګ پاوند 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 500 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. اوس په مخړې نړیوالو خبرونو ته چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
نړیوال خبرونه فراه واد اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې راتلونکې اونۍ به د سولې او امنیت په اړه د خپلې کابینې د پالیسۍ پر مهمو ټکو رڼا واچوي. دمګړې دانه د څرګنده چې ښاغلی نتنیاهو به څه وخت دغه وینا وکړي. د پنجشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په قاهره کې د خپلې وینا په ترڅ کې له اسرائیل سره د امریکا د نشلیدونکو اړیکو پر مسالې ټینګار وکړ، خو ژمنه یې وکړه چې فلسطین ته به شا ونه ګرځوي. ښاغلی اوباما یو ځل بیا پا په لویدیز غاړه کې د یهودیانو لپاره د میشت ځایونو د جوړېدو د بندېدو غوښتنه وکړه. نن د اروپایي اتحادیې نه هیوادونو کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو په وروستي پړاو کې رایې ورکول کېږي. تمه ده د اروپایي پارلمان په 1 او 16 څوکیو کې معتدل ګوندونه هغسې غښتلي پاتې سي. معتدل ګوندونه خوشحالي چې ځینې شیلاسې ګوندونه هم څه ډېرې رایې حاصلې کړي. له انتخاباتو څخه وړاندې نظر پوښتنې ښودلې د اروپا په 18 هېوادونو کې 315 میلیونه خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو مستحق دي. خوشحالي چې د دې شمېرې تر نیمایي لږ کسان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. لا راپورونو سرسام د برازیل هوایی ځواکونو د لومړي ځل لپاره د فرانسې د هوایی شرکت د بې درکه سوي الوتکې ټوټې او د 100 تنو مړي موندلې دي. د فرانسې د هوایی شرکت یو مسافر وړونکي الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ هغه مهال په اتلس سمندر کې ولوېده چې له برازیل څخه فرانسې ته روانه وه. د برازیل د هوایی ځواک ویندوی جورک امرال خبریالانو ته وویل چې د دې هوایی پیښې 2 مړي موندلې دي. غالب ګمان دا دی چې د دې الوتکې ټوله 228 سپرلي وژل سوې ده. فرانسوي مقاماتو د دې الوتکو د لوېدو په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي او اتلس سمندر ته یې یو اوبتل استولی دی. د ایران خبری رسنی وایي په سلهاو فلم جوړونکي او ممثلان د جون د میاشتې په 12مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکي میر حسین موسوي ملاتړ کوي چې د سخت دریځې احمد نژاد په وړاندې کاندید دی. یوې ایرانی ورځپاڼې له 300 څخه زیاتو کسانو لخوا لاسلیک سوی سند خپور کړی چې د تفریح پروګرامونو ډېرې مهمې څېرې لکه د داریوش مهرجوی، محسن مخمل باف، افضل جلالی او مجید مجیدی په څېر د فلمونو هغه ډایرکټران هم پکې شامل دي چې مهمې جایزې یې ګټلې دي. روسیه پرون اعلان وکړ چې له بلاروس څخه په واردونکو شاوخوا 1500 ډالر لبنیاتي تولیداتو یې بندیز ولګوه. د روسیې دوه خبري اژانسونه د یوه روغتیایي مقام د وینا پر اساس لیکي د بلاروس صادرونکو د اړتیا وړ هغو اسنادو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي چې تېر کال یې په اړه نوي قانون وضع سو. نوموړي وویل دغه بندیز سر له نن څخه پیل سو. دا بندیز په داسې حال کې لګول کېږي چې د دواړو ګاونډیو هېوادونو اړیکې خړې سوي دي. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
وخت 2:03 دی. دا ازادي راډیو ده. په کندهار کې نن غنو خبريالانو په خبري غونډه کې د خپل وژل شوی ملګري د قاتلینو د منډلو غوښتنه وکړه او د هغه یاد تازه کړ.
تیر کال په همدغه شپه کې د یو ځواني مرګ جورنالیست شهید عبدالسماد روحاني جنازه په لشکرګاه کې خاورو ته وسپارل.
په دې اړه تفصیل د روانه خبرونې په سر کې مهیروي. په کابل کې بیا د ولایتي شوراګانو استازو د خپلو څلورو کلونو ستونزو او لستراوړنو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې یو وسلواله ډله ځپلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د وینې د لوړ فشار په اړه متخصص ډاکټران معلومات ورکوي. په کندهار کې خبريالانو نن د بي بي سي د وژل شوی خبريال لمړی تلین ولمانځه. دوی له مسؤلینو وغوښتل چې د عبدالسماد روحاني قاتلین دي ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. د عبدالسماد روحاني مړی تیر کال په لشکرګاه کې وموندل شو او تر اوسه هیڅوک د قتل په تور نه دی نیول شوی.
د کندهار په لسګونو خبريالانو، چارواکو او د دې ښار اوسیدونکو د بي بي سي د وژل شوی خبريال عبدالسماد روحاني لمړی تلین د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د غونډو په تالار کې ولمانځه. غونډې ته په جنوبي زاوزه کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو یا سفما مشر فضل الرحمن وویل چې په تیر کال کې د دوی دوه خبريالان وژل سوي دي چې تر اوسه هم دولت په دې نه ده توانېدلې چې د دواړو وژل سویو خبريالانو د قاتلونو څرک ولګوي.
تیر کال په همدغه شپه کې د سیمې ژورنالیستانو د یو ځواني مرګ ژورنالیست شهید عبدالسمد روحانی جنازه په لشکرګاه کې خاورو ته وسپارل او تر اوسه پورې لا د دغه قتل عاملین د اتهام په تور کې پټ دي. د شهید روحانی تر ترور وروسته موږ د تیر کال په اوږدو کې د یو بل ځواني مرګ ژورنالیست شهید جاوید یازمی په ګولیو غلبیل سوی لاش د کندهار د یوې امنیتي جاجې څخه راپورته کړ چې د وینو د پور او تور پوښتنه یې اوس هم زموږ پر وچو شونډانو باندې پرته ده.
په جلوم لیدیز حوزه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطبوعاتي څانګې مشر عبدالعزیز اکرمي هم پر دولت تور ولګاوه چې دوی ترې د پیښې د عاملینو د پیژندلو او قانون ته د سپارلو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه هم دولت نه د پیښې عاملین نیولي او نه یې هم دوی ته په دې اړه څرګند ځواب ویلی ده.
چې د یو کال په تیریدو سره سربیره پر دې چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو نورو بنسټونو او د مطبوعاتو د ډګر کارکوونکو د چارو د مسؤلینو څخه د عاملینو د پیدا کېدو پیژندلو او د هغوی د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه وکړه، ولې بیا هم د چارو مسؤلینو د دې پیښې او دې ته ورته نورو زړه بژنونکو پیښو د عاملینو کوم څرک ترلاسه نه کړ؟ چې دا په دې هکله د چارواکو بې تفاوتي او بې غوري په ګوته کوي او دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده.
د غونډې په پای کې خبریالانو یو پریکړه لیک هم ولوست. په پریکړه لیک کې د دې ترڅنګ چې د پیښې د څېړلو جدي غوښتنه وسوه وویل سول،
موږ پر افغان دولت او د هغه پر مخالفینو غږ کوو چې ژورنالیست یو بې پرې څوک دی، باید واړې غاړې د هغه د وظیفې احترام وکړي او په امنیت ساتلو کې یې هلې ځلې وکړي. د بیان ازادي د هر انسان طبیعي حق دی او ژورنالیست د دغه حق رښتینی مدافع دی. پر دې حق د هیچا لخوا تیری روا نه دی، باید هر ځای او د هر چا لخوا یې درنښت وساتل سي.
په دې غونډه کې دغه ویب سایټ اعلان هم وسو چې د خبریالانو په نوم جوړ شوی او همدانن به پر لیک او د ژورنالیستانو د ستونزو په اړه به پکښې لیکنې او رپورټونه خپریږي. عبدالسمد روحانی تیر کال د هلمند په لشکرګاه کې تر یوه ورځ تر تم کېدو وروسته مړ وموندل سو چې تر اوسه یې هم د وژنې په تور څوک نه دي نیول سوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. ازادي راډیو پروګرامونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ او هم لوستلی شئ. پته یې په یاد ولرئ: www.azadiradio.org. او اوس هم دا باید ویم چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دغه پروګرام کې متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي او په ځانګړې توګه د وینې د لوړ فشار په اړه غږیږي. خو تر هغې د مخه پاتې راپورونه: افغان چارواکي وایي په فراه ولایت کې څلور وسلوال طالبان وژلي دي. په نیمروز کې هم جګړه شوې ده او د هرات پولیسو یو تن له چاودېدونکو موادو سره نیولی دی. نور حال له سیمې څخه په راپور کې اوري.
غیر بزون که ده صحیبی پلیس و قماندانی ویان سمنوال عبدالروف حمدی پا تیلیفون سر ازادی ایرادیو تاویل تیره ورز ده فرا والد باکو اولوسوالی که چلورتن طالبان پیونی خطا که پلیس و سرم نشوه او ده هرات خاری و سیما که ده شندان ولسوالی یا وستوگن خار تیوشمیر چاویدون که موادو سر دران نواتل و پا محل ونی ولشو ده فرا پیخه که طالب ویان خاری محمد یوسف احمدی لخپل لوری ده سروی مرگ جوبله و ونمانلا. خو دولت د دوه موټرو په تخریب سربیره وویل 15 تنه عسکر یې وروژلي دي. طالب ویان په همدغه ټلیفوني تماس کې د شنبې ورځ په غرمه د نیمروز ولایت خاشرود ولسوالۍ کې د انګار په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په موټریزه کاروان د خپلو سړیو د برید حال سره وویل نه پولیس په دغه جګړه کې وژلي څلور موټرې ور وسوځول. خو د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد نښته تایید کړه، خو د پیښې ځای د دلارام ولسوالۍ وبلله.
حادثه په معلان کې څه ده چې مربوط د ولسوالۍ دلارام ده. یولس بجې شاوخوا یو قطار چې د فراه راته چې ورسي کندهار ته وته شخصي کمپنۍ لخوا به اسکور کېده. همالته د معلان په منطقه کې درګیري شوی دی، درې د شخصي کمپنۍ نه جوړ شوی دی او یو نور هم زخمي ده. د طالبانو تلفات دقیق معلومه نه ده.
د انګار نومي امنیتي کمپنۍ سړي 15 ورځې وړاندې فراه ولایت ته تلو په مهال هم بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه واوښتل چې دولتي مامورینو د اتل سړیو د مرګ خبره هغه مهال خبري رسنیو ته وکړه. دوی فراه ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د لوجستیکي موادو د انتقال ماموریت لاره.
د فراه ولایت د امنیتي حالاتو په اړه مو وروستی حال واورېده. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل کې د غلو له یوې وسلوالې ډلې سره په نښتې کې د دوی یو کس نیولی دی. د دغه وزارت ویاند زمری بشری وایي چې په دې نښتې کې د څلورمې حوزې عامر او ځینې نور پولیس هم ټپیان شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له زمری بشری سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړم.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پان ښاغلی زمری بشری تیر شپه د کابل ښار په سلور منحیه کې ویل کېږي چې د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ نښته شوې. که په دې ارتباط جزئیات راکړي چې د دې نښتې هغه اساسي علت څه؟
بلې، تیر شپه د لس بجو په شاوخوا کې کله چې زموږ د سلورمې حوزې پولیسو مسلح سارقین چې په یو صرف موټر کې ناست و تعقیبول، د پروانې سې په سیمه کې د دوی ترمنځ جګړه یا زدخورد منځته راغی چې په دې برخورد کې زموږ پیاوړو پولیسو وکولای سو یو تن لمدغو مسلح غلو او سارقینو نه ژوندی ونیسي، او د دې تر څنګ یو راده صرف موټر او یو راده کورولا موټر هم د پولیسو لاس ته ولیدلی دي. متباقي کسان چې په موټر کې ناست و دوی تښتېدلی دي. اولی پولیس دا موضوع تعقیبوي په شدت سره تر څو وکولای سو د قضیې ته انکشاف ورکړو او دا مجرمین ونیول.
بشری صاحب، که تاسو دې نقطې ته اشاره وکړئ، چاې په دې نښته کې دواړو خواو ته کوم مرګ ژوبله اوښتی که څنګه؟
بلې، په خواشینۍ سره باید ووایو چې زموږ د څلورمې حوزې عامر او یو تن ساتنمن او یو هم ساتونکی که په دغو عملیاتو کې شامل و دوی زخمیان شوي دي او په وخت سره شفاخانې ته انتقال سو. زخمونه ډېر د تشویش وړ نه دي، اوس ښه صحت لري، ولې په دې جګړه کې زخمیان شوي وو.
تاسو بشری صاحب په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې پولیس دغه غلا تعقیبول، آیا تر دې مخکې دوی په کوم ځای کې غلا کوله که څنګه؟ څه موضوع وه؟
موضوع داسې وه چې دا موټر مشکوک و، په دې کې مسله کسان ناست و او دوی نظامي یونیفورمونه پر ځان درلود. نو پولیس دوی ته متوجه شوي دي په دې وروستیو کې د کابل ښار پولیس یو خاص تدابیر په کار اچولي تر څو له جرایمو سره او خاصتاً په دې سیو کې خاص ډول جرایم منځته راغلي و تر څو له دوو جرایمو سره مبارزه وکړي. چې ګرچې عمار کښته شوي دي، تر ډېره حده پورې جرایم کښته راغلي. د پولیسو هدف دا دی تر څو دا جرایم کاملا محو کړي. نو دا موټر مشکوکه وه، دا یې تعقیبول تر څو وګوري چې چیرې ځي او د دا موټر هدف څه دی. ولې په لاره کې دا غله متوجه سوه او په جنګ یې لاس پورته کوي. ولې پولیسو مقاومت وکړ، یو تن یې ونیول سو. هیله مند یو چې د تحقیقاتو په نتیجه کې قضیه مثبت انکشاف ولري او وکولای سو ټول باندې قانون منګول ته وسپارو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری و چې په کابل کې د پولیسو او غلو د وسلوالو نښتې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
www.azadiradio.com
نن په کابل کې د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازو ته یو ورځنی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د هر ولایت دوه دوه کسانو ګډون کړی او دوی په تیرو څلورو کلونو کې د ولایتي شوراګانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه بحث وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي د دغو ګډونوالو وړاندیزونو ته په پام سره یو نوی پلان ترتیب کړی چې د سیمینار په بل پړاو کې به تیار وي. نور له کابله په ریپورټ کې اوري.
د سیمه ایزو ارګانونو د اداري مسؤلین وایي د دې سیمینار هدف دا و چې د ولایتي شوراګانو استازي د خپلو کارونو د شوالي لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه سره شریک کړي او دغه اداره تر راتلونکو انتخاباتو وروسته د نورو استازو لپاره لوړاندې پیشبینی وي. د سیمه ایزو او ولایتي شوراګانو د اړیکو او همغږۍ عمومي رئیس سید قطب رویدار خبریالانو ته وویل یو نوی پلان ترتیب کړی چې هدف پکې د ظرفیتونو لوړول، د بودیجې زیاتوالی او د ولایتي شوراګانو په کارونه کې د همغږۍ پیاوړی کول دي.
اړ در کدم کې در کدام ورسای مردوم
اوس موږ در کړ چې دا خلک په کوم برخه کې ظرفیت روزنی او ورکشاپونه ترتیا لري. هغه کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې ولایتي شوراګانو ترازی موږ بل وړاندې پرې پوهیږو چې په کوم برخه کې روزنی ترتیا لري. پرې وڅلور کلن پلان کار کوو چې د ولایتي شوراګانو نظریات هم غوړ واخلي چې د دې انکشافي پلان په بشپړتیا کې راسره مرسته وکړي. دولتی شوراګانو راغلو استاد ویل چې په اکثر ولایتونو کې د ناامنۍ د ستونزې ترڅنګ د سیمه ایزو ادارو او ولایتي شوراګانو ترمنځ مناسبه همغږي نشته او د کار په تیرو څلورو کلونو کې د زیاتو پرمختګونو مخه نیولې و. ځکه نو د خلکو رښتینې ستونزې هم نه دی غوڅې سوي. د لغمان ولایتي شورا یو استاد فرزانه امیرزی وایي دوی په تیرو کلونو کې د امتیازاتو د کموالي ترڅنګ امنیتي ستونزې هم درلودې.
کما بودیجه چې د ولایتي شورا ته ورکول کیږي ډیره کمه ده او مهم ضرورتونه پرې نه رفع کیږي. بل مشکل امنیتي مشکل ده چې د وکیلانو سره مخ دي دولت له خوا نه وکیلانو ته یو محافظ ورکول سوی ده، هغه د وکیلانو لپاره کفایت نه کوي، امنیتي مشکلات لري.
د ولایتي شوراګانو استاد تر دې مخکې هم شکایتونه کول چې ګواکې دولتي چارواکي په درنه نه ورته ګوري او په ځینې تصمیم نیونه کې د دوی له نظریاتو هم کار نه اخلي. ټاکل شوی د ولسمشري له انتخاباتو سره جوخت د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم وسی چې د زمري اسد پر نه وښتمه به خلک د خپل رایو د کارولو په خاطر د رای ورکولو صندوقونه تزي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پوښتنه کړه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو تاسو د ټول نړۍ په ځانګړي توګه د افغانستان لورستي حاله تر هرچا لمړی خبروي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو تر دې د مخه چې د خبرونه پوره نیمایي ته ورسیږو پروګرام شروع شي، ورستي مطلب ته مخه کوو. په تیر شپږو کلونو کې د ناروې هیواد له سل میلیون ډالر څخه زیاتې پیسې په فاریاب ولایت کې پر پرمختیايي پروژو لګولې دي. د دغه مرستو ډیره برخه د حکومت او سیمه ایزو شوراګانو په لارښوونې سره د ښوونې او د کلو د پراختیا ریاست له لوري لګول شوې دي. په داسې حال کې چې د ناروې حکومت اعلان کړی و چې خپل مرستې به په فاریاب ولایت کې نورې هم زیاتې کړي، د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي اوس هم روغتیایي مرکزونه او د څښاک پاکې اوبه نه لري. خلک د بېوزدۍ له منځه وړلو او د بیکارۍ د راکمولو په برخو کې د زیاتو او اغېزمنو مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان څلو کې اویا خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. پام وکړئ په دې اړه د ملګرو ملتونو د ایران د راډیو د خبریالې معصومی محمدی راپور ته چې پښتو ژباړه نورالله ستانکزی وړاندې کوي.
د وسخ خپلواک ورسپړنه پاکستان ته د امریکا د ځنګړي استاسي هالبرګ سفر ته په اشاره په مطلب کې د هغه په حواله لیکل دی چې امریکا د طالبانو د مالی ملاتړ کونکو د مندلو په لټه کې ده.
ډیره بخښنه غواړو د دغه راپور په اړه چې مای د مخه اعلان کړو لګروسته به معلومات ووري. اوس په د کابل په مطبوعاتو کې د نننیو مطالبو په اړه معلومات اوري. تر هغې د مخه به راشو د ملګرو ملتونو د راډیو راپور ته بخښنه غواړو.
د وسخ خپلواک ورسپړنه پاکستان ته د امریکا د ځنګړي استاسي هالبرګ سفر ته په اشاره په مطلب کې د هغه په حواله لیکل دی چې امریکا د طالبانو د مالی ملاتړ کونکو د مندلو په لټه کې ده. ورسپړنه په بل مطلب کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور تبصره کړې او لیکل دی چې امریکا له افغانستان نه د ژر وتلو نیت نه لري. ورسپړنه په جلا مطلب کې د روسیې د صدر اعظم د مرستیال په حواله لیکل دی چې د افغان لانجه هواري ته تر ناټو دوی زیات لیواله دي. ورسپړنه په خپل سر مقاله کې د افغان ځواکونو د روزلو او سنبالولو په بهر تبصره کړې او لیکل دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره تر ټولو غوره وخت هغه دی چې افغان ځواکونه ښه سنبال شوي وي. د انیس دولت ورسپړنه هم سیمه ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په سفر تبصره کړې او د هغه په حواله لیکل دی چې هندوستان کولی شي په سیمه کې د امن او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. ورسپړنه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې پر راتلونکو انتخاباتو او د هغې په امنیت بحث کړی دی. ورسپړنه د موضوع په دوام لیکل دی چې د انتخاباتو په درشل کې او د انتخاباتو په ورځ خلک امنیت ته زیاته اړتیا لري. د اراد خپلواک ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سالي کې د ولسی جرګې په سرلانه او رخصت یو ته په اشاره لیکل دی چې انتخابات را ورسېدل خو د انتخاباتو قانون لا هم نه د تصویب شوه. ورسپانه په جلا مطلب کې د امریکا د لاس انجلس ټایمز ورسپانه د ریپورت په اسناد لیکل دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرکزوب لا ټکان ورکوونکې ده او امریکایي قومندانانو ته په افغانستان کې راتلونکو سو میاشتې ډېرې مهمې دي. ورسپانه په بل مطلب کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د وایان په حواله د حمله کول دي چې په افغانستان کې د سړک د غاړې په بمی حمله کې په سلو کې اتیا زیاتوالی راغله ده. د هشت صوب نادالوتو رسپانه هم پاکستان ته د هالبورګ سفر او له پاکستانی چارواکو سره د هغه خبرو اترو ته په اشاره د هغه په حواله لیکل دي چې وس هم د خلیج فارس هیوادونه هر کال 300 میلیون ډالر طالبانو ته مرسته ورکوي. رسپانه خپل سر مقاله په افغانستان کې د لوګ پراخېدو او په دې اړه د اړوندو چارواکو بے پروايي ته ځانګړې کړې او لیکل دي چې هر څوک په دې هڅه کې دي چې د ځان لپاره پیسې وګټي او یو ځای جوړ کړي. په رسپانه کې په ایران کې د افغان ځوانانو لپاره د زده کړې په برخه کې پر رامنځته شو محدودیتونو هم تبصره شوې ده. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې له نړۍ سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو تبصره کړې او هغه یو ستره بریا بلله ده.
اوس هم پام وکړئ د ملګرو ملتونو د ایران رادیو د بشپړ راپور ته.
د ناروې هیواد په تیرو شپږو کلونو کې تر 600 میلیونو ډالرو زیاتې مرستې له افغانستان سره کړې دي چې تر 300 میلیونو ډالرو زیاتې مرستې فاریاب ولایت ته ځانګړې شوې چیرې چې د ناروې د هیواد ولایتي بیا رغونې ډله میشته ده. ډیری دغه مرستې د ښوونې د کلو د بیا رغونې او د ښه حکومت کولو په برخه کې په مصرف رسیدلې دي. د شپږو کلونو په تیرېدو سره د بیا رغونې او پرمختګ ترڅنګ او د 300 میلیونو ډالرو په مصرف سره د فاریاب ولایت دولتي چارواکي او خلک بلابلې سرګندونې لري.
شوی لاسته راوړنې لرو. په قیصار، قرچی، بندر او نورو سیمو کې مو د دې زمینه برابره کړې ده چې په ستاندرد برابر ښه تعمیرونه جوړ کړو. د فاریاب ولایت پوره امکانات لري. روغتیا کارکوونکي مو روزل سوي دي. د ناروې هیواد ته یو وړل سول او هلته یې زده کړې ورکړې. انستیزی او نور پرمختلل امکانات هم مشترک کړل سوي دي.
مشکل عمده و اساسی ما مردم
زموش په کلی کې روغتیایی مرکز نسته. لا مرکز سره نشلوونکې لار هم نه لرو. د خوراکي توکو له کموالي سره مخامخ یو. تر اوسه د ناروې د هیواد د ولایتي بیا رغونې ډلې زموش په کلی کې کوم کار نه دی کړی. د تشلو پاکې اوبه نه لرو. له هغو اوبو څخه چې څاروي کار اخلي موږ یې هم تشو. په دې برخه کې باید ځانګړې پاملرنه وسي.
ما انتقال کردیم به صنف های جدیدی که از جانب
من اوس په هغه نوې جوړ شوې ټولګي کې زده کړې کوو چې د ناروې هیواد په مرسته جوړ شوې دي. په رښتیا سره ډیر ښه ټولګي جوړ کړې دي او اوس موږ کولای شو خپل زده کړې په سمه توګه پر مخ بوزو.
په افغانستان کې د ناروې د هیواد سفیر کاری آر آس وایي چې هیواد هوټ کړای په راتلونکو څلورو کلونو کې نږدې 120 میلیونه امریکایي ډالر په افغانستان کې په پرمختیایي چارو ولګوي. د نوموړي په وینا دغه مرستې به د فاریاب ولایت د سیمه ییزو خلکو په مشوره ښځو او ماشومانو ته د روغتیایي اسانتیاوو په برابرولو او د بېوزلۍ په لمنځه وړلو کې په مصرف ورسوي. د ناروې سفیر د هغو ستونزو په اړه چې د دغو مرستو رسول یې له خنډونو سره مخامخ کړي دي ایرن ته داسې وویل:
د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ او قیصار کې ټولنیز او اقتصادي پرمختګ یو عمده ستونزه بلل کیږي. اداري فساد هم په هیواد کې یو ستونزه ګڼل کیږي او په فاریاب ولایت کې هم باید د دغې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه وسي. په ملي سطحه او همدارنګه په فاریاب ولایت کې ظرفیتونه ټیټ دي. موږ له غیر دولتي سازمانونو او چارواکو سره د مستقیم ارتباط له لارې په دې هڅه کې یو تر څو په فاریاب ولایت کې د عدلي، پولیس، ښوونې او نورو برخو کې ظرفیتونه لوړ کړو.
د فاریاب ولایت چارواکي د ناروې د حکومت له مرستو څخه په مننې سره وایي د دغه ولایت چارواکي د امنیت په ټینګښت، د اداري فساد په لمنځه وړلو کې او د مرستو په رسولو کې لا زیات کوښښ کوي. د فاریاب ولایت د والی ویندوی احمد جاوید په دې اړه داسې وایي:
در ولایت فاریاب امنیت تامین هست. با فکر
په فاریاب ولایت کې امنیت د ډاډ وړ دی. کولای سي چې په ډاډ سره کار وکړي. د کارونو او د مرستو د اغیزمنتو په اړه د فاریاب ولایت چارواکو د 1400 کال لپاره یو منظم پلان جوړ کړی دی. د دولتي چارواکو د کاري ظرفیت د لوړولو په برخه کې همدا اوس د اداري اصلاحاتو ریاست فعال شوی دی. یو شمیر دولتي چارواکو ته زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې هم روانې دي. کچېری دولتي چارواکي او د ادارو کارکونکو له موږ سره مرسته وکړي، موږ کولای شو چې د اداري فساد مخه هم ونیسو.
په تیرو وو کلونو کې نړیوالې ټولنې تر 15 میلیارډ ډالرو ډیر په افغانستان کې د پرمختیا او د ملکی بنسټونو په بیا رغونه کې لګولې دي. که څه هم د پرمختګ او بیا رغونې په برخه کې تر یوې کچې پورې پرمختګ لیدل کیږي، خو اداري فساد او د مرستو د اغیزمنتوب په اړه اندېښنې لا پر خپل ځای پاتې دي. د پرمختیایي چارو ځینې کارپوهان وایي د اقتصادي او ټولنیزو بنسټونو پرمختګ وخت او مالی امکاناتو ته اړتیا لري. دغه اړتیاوې په ټول افغانستان کې چې د نړۍ له 5 وروسته پاتې هیوادونو څخه شمیرل کیږي په ښه توګه لیدل کیږي. د پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې د ډلو لخوا د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو په مصرف رسولو کې خلک اندېښمن دي، ځکه چې د ځینو هیوادونو د بیا رغونې ډلې زیات مالي امکانات لري او ځینې بیا کم امکانات لري.
ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 1290 متر خپرېږي. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. وخت پوره 2:30 بجې دی. فراه واستډیو ته راغلې ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
په افغانستان کې ائتلافي ځواکونه وايي په روزګان ولایت کې د دوی او افغان ځواکونو ګډ فوځي عملیات به تر هغې دوام وکړي چې د شهید حساس په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه له منځه نه وي تللي. د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په کاپیسا ولایت کې سلګونه تنه ښوونکي وايي که چیرې د دوی څلور میاشتنی تنخواوې ډېر ژر ورنه کړ سي نو ښوونځیو ته به نه ولاړ سي. نن په لبنان کې پارلماني انتخابات سره کیږي. نن د اروپایي اتحادیه په نهو هیوادونو کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو په وروستي پړاو کې رای ورکول کیږي او د اسرائیل صدر اعظم وايي رانوي اونۍ به د سولې او امنیت په اړه د خپلې کابینې د پالیسۍ پر مهمو ټکو رڼا واچوي.
او سم ورسیږي روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته چې ډاکټر مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام علیکم، من مصطفی صدیقی هستم و به برنامه صحت خوش آمدین. خدا کنه جور و تکره و سر حال باشین و اگر خدا نخواسته مریض باشین براتون شفای عاجل و کامل می طلبیم. امروز باز هم دو دکتر تکره و نام خدا سر حال مهمان ما هستند. دکتر همایون همت متخصص امراض داخله از جرمنی و دکتر صاحب یما صدیقی از کابل با ما و شما هستند. تشکر از دکتران متخصص که با وصف مصروفیتشان آمدن به برنامه. دکتر صاحب همت، خو در همین یک شنبه که رخصت هم هست قرار نماندیم و دعوتش کردیم به برنامه. به هر حال دکتر صاحب اگر همراه باشه نمنده ها گپ و سخن دارین امیال وقتش است.
سلام علیکم،
بنابرای خود
دعوت شما به پروگرام صحت مردم افغانستان، ما سلام و احترام و ارادت و محبت خدمت همشهرها و برادرای گرامی خود تقدیم میکنم و امیدوار هستم که صحبت صحت و سلامتی به نفع و فهم و بهبودی شنونده ما چیزی بپردازه.
تشکر دکتر صاحب. پس یما؟
بله، زه هم خپل په نوبت سره د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او همدارنګه ډاکټر صاحب ته او د ازادي غږ ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د غیر روغتیا په هیله.
تشکر دکتر صاحب. یما، اینه ما شما هم مسلک و هم تخلص هم هستیم، خوش آمدین به برنامه. امروز در مورد فشار خون بلند گپ میزنیم، یعنی ای که فشار خون بلند چیست، چرا به وجود می آید، یک شخص چطور بفهمه که فشار خونش بلند است، اعراض و علائمش کدام ها اند، چگونه میشه جلوش را گرفت و گپ های دیگه. شما هم میتونین که سوال بکنین و ای هم شماره های تلفن ما 4202111401 4202111402 و به این شماره ها هم میتونین که با ما به تماس شوین 0701450008 و 0799203544 سفر. و همونطور که گفتیم په دې پروگرام د وینې د لوړ فشار په باره کې خبرې کوو. متخصص ډاکټران همایون همت او یما صدیقی زموږ میلمانه دی. تاسو کولی شئ موږ ته په دې شمیرو تلیفون وکړئ: 0202212120101 0202212102 او 0100015008 او 0992035040. به هر حال میتونین که زمین حالا شروع بکنین و برای ما زنگ بزنین. پیش از اینکه دکتران متخصص در این مورد صحبت بکنن، میخوایم بگویم که فشار خون فشار است که توسط گردش خون در بدن در شریان ها به وجود میاد و تعیین فشار خون در خصوص ارزیابی فعالیت قلب، گرده ها و رگ های خون مهم است. فشار خون بلند چیست؟ اگر سوال بکنین که حتما دکتر صاحبای گرامی در جریان این برنامه و تفصیل در مورد صحبت خواهد کردن. اما پیش از اون میخوایم بگویم که چون فشار خون به قلب و شریان ها به نحوه از آنها ارتباط میگیره، میخوایم بگویم که قلب عضله است که در قسمت چپ قفس سینه و در بین ششا موقعیت داره، چهار جوف داره، دوتایی که در بالا قرار داره به نام دهلیزهای قلب یاد میشه و دوی دیگه که در پایین هستن بطنهای قلب نامیده میشن. حالا وقتی گفتم میشه فشار کسی 120 بر 80 هست، این مفهوم را میرسونه که فشار 120 مربوط میشه به بطنهای قلب که در پایین قرار دارن و 80 به فشار دهلیزهای قلب که در بالای قلب موقعیت دارن. دکتران مهمان این برنامه همونطور که گفتم این موضوع را حتما ساده تر و بهتر براتون توضیح خواهند کرد. معمولا فشار خون را به دو دسته تقسیم میکنن و فشار خون بلند ابتدایی و فشار خون دومی. حالا در مورد از این گپ میزنیم که یک شخص چگونه بدانه که فشار خونش بلند هست، فشار خون چگونه میشه تداوی بکنیمش و به هر حال در این مورد میتونه سوال بکنیم. دکتر صاحب همت، معمولا که خلاصه گفتم اما حالا شما میتونین که ساده تر و بهتر توضیح بدین که فشار خون بلند چی است و چطور به وجود میاد؟
د فشار کلمه اصلا فشار یو فیزیکی د واحد مقیاس دی او وینه یو بیولوژیکی مایع نشته. کله فشار د وینه کلمه موږ استعمالو به ډول د انسانانو کې من درې نو د وینې فشارونه لرم، خو تفاهم ونشي. دا هم په کتابونو کې هم د محصل او د مریض لپاره دی. یو هغه فشار دی چې د ښي زړه لخوا نه وینه پمپ کیږي او د وینې د سږو یا د شوشکو دغه کې رګونو کې فشار جوړیږي چې زمونږ په مسلکي ژبه کې پلمونال آرتیریال هایپرتونیو چې زمونږ بحث دی. دویمه خبره چې موږ پورتال ا د هایپرتنشن یا هغه غذایي مواد چې د کولمو میدینه زیګر تر دی والته فشار جوړیږي چې هغه هم زمونږ د بحث دی. اما دا باید سره تفکیک وکړو. موږ تنها د هایپرتنشن کلمه استعمالو هم په مسلکي شکل د متعلم د پاره، محصل او هم د مریض د پاره باید تفکیک وکړو. دلته موږ وایو چې د فشار د فزیک د نقطې نظر نه، یعنی هغه قوه چې د واحد د قوې چې په عمودي شکل باندې په یوه سطح باندې دغه شوي وارد شوي، دلته دا قوه کمه وده. هغه فشار یا هغه قوه چې په چپ بوتن کې اچپ زلکی یا قوي زلکی یا حیاتي زلکی دلته تولیدیږي او دغه سطح چې هغه د رګونو سطح ده په دې باندې واردیږي. د دې د جملې نه د ولس په ژبه موږ یو چې یعنی هغه فشار چې تقریبا د 115 نه تر 125 پورې چې په چپ بوتن کې تولیدیږي او شهرک یا اورتا ته دغه وینه پمپ کیږي، دغه فشار یا دغه قوه چې واردیږي په دغه سطح باندې په خاص واحد د زمان کې او په خاص سطح باندې دغه تا د وینې د فشار کلمه چې موږ ته دې ته سیستم د وینې د فشار سیستمیک دغه مرض یا او کله کله هم عارض کلمه استعمالو.
تشکر دکتر صاحب، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنم. امی لحظه یک شنونده برای ما زنگ زده، بشنویم که چی میگه. بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام
دکتر صاحب، سلامونه نه دی.
من نه مهربانی وکیل، لطفا پوښتنه وکئ.
پوښتنه خدا د ما دکتر مده زو پر اګه تا باندې پوښتنه ده.
مهربانی.
زه دکتر صاحب سلامونه را دیم. سلام نوروز. زه د زړه تفصیل سلام یو اس دی لرم، یو اس دی.
بله، ادامه وکئ.
السلام علیکم. دا پوښتنه کوم چې ما ته جواب راکړي.
دکتر صاحب همت، شما فهمیدین سوال ای برادر ما را؟
وزن د څومره ده او دا سوری چې هلته دی تشخیص کړی دی، دې سوری تا ته ویلي دي چې دا د سوری ارتواله څومره ده او که نه دی، ته چې په زینه کې خیجې ستا په حالت کې نفس تنګي درته پاتې کېږي، پیدا کېږي که نه پیدا کېږي، په عادي حالت کې چې په د شپې کټ کې سملی آیا تا ته نفس تنګي پیدا کېږي؟ د دې سوالونو جوابونه که تاسو سره امکان لري مونږ ته راکړه، مونږ تاسو سره ډېره ښه مشوره درکو، غیر د دې نه زموږ مشورې نیمګړې دي. مهرباني وکړه قربان.
السلام علیکم. تقریبا دوه دېرش کاله مې عمر ده ډاکټر صاحب، دوه دېرش کاله عمر لرم، اویا کیلو وزن لرم، اویا کیلو وزن، خو کله چې په لوړه خېزم یا په زینه خېزم یا د جګې جګې باندې خېزم، اتمن راته ستړیا پیدا کېږي.
دا تشخیص دې له کوم ځای کې کړی دی چې ستاسو دا
تقریبا څلور پنځه کاله مخکې پېښور فلم جناب عبدالواحد الکوزی په معنی یو ډاکټر دی، موږ افغاني ډاکټر وو، ده راته ویلي چې تا خو زړه کې سوری د وی ایچ ډي ده، ته به حتماً پریشن کوې. بیا زه ډېر خفه هم شم، ځکه اقتصادي وضعیت هم زموږ دسې ډېر ښه نه و، خراب وو. خو بیا لګیا نه وروسته بیا زه اسلام آباد ته لاړم، کینډي ته لاړم، هلته ډاکټر وو، یو کوم معاینه یې راته وکړې، تراپي ورته وایي، کار څه ورته وایي، تا چې که ښه پوه شلی یاست په دې لغت باندې، یو کوم معنا را تاسو ډاکټر صاحب اوري؟
مهرباني وکړه قربان اور.
بیا هغه راته یو کوم معنا وکړه، یو کې کوی دا ولي کړ چې تاسو مال وی اچ ډی ده، مال وی اچ ډی، مال وی اچ ډی ده، او ته مطلب پریشن دی، تاسو ضرورت نشته ده، ته ان شاء الله پریشن نه خلاص یې. خو زه نه ورسته زه د شهاب وایو خو ما ده چې لږ رنگ دې تغیر واله یا زیر واله یې، مطلب چې کمزورتیا کوي، وزن نه لیاچې نو ده، او له دې نه علاوه شی او شی ما ته ډېر مشکل ده، هغه کله کله مې داسې دا شي نام زر ده خرابېږي، او کله مې چپ طرف ته داسې درد هم وي.
ډېره مننه قربان. چې ما مخکې خبرې کړې سلام او مینه احترام ډاکټر صاحب یما سي جي پي ته وړاندې کوم، هغه د لطف کې زه به هم بیا په اخر کې ورکې او څو ټکي وایم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دکتر صاحب یما صدیقی، شما اگر کدام سوال دارین میپرسین، در غیر از اون میشه که یک توصیه بکنین برای بتین برای برادر ما.
بله، ما شنیدم رادیو علایم کیلا خودشان گفتن و بهترین معاینه برای تشخیص از این معاینه اکوکاردیوگرافی است که برای زینه انجام شده، و نظر به ای که این سراخی که اینا گفتن با کدام اندازه است و اجواب عملیات میکنه دیگه، توصیه ما بر ازیز که اینا میتونن دوباره باز مراجعه کنن نزد دکتر و اینمی معاینه را تکرار کنن، دوباره ایکو معاینه ایکو را، و اونا داود دیده شوه که چقدر است اندازه ازی سراخ، و مطابق از او میشه که بر ازی مریض پلان ازی گرفته شوه که عملیات شوه یا نشوه.
آه. تشکر. خوب دکتر صاحب همت، توصیه شما چی است حالا برای شنونده؟
زما د زړه سره ډېره مننه، تاکي استاد لپاره بهترین علاج دا دی، تشخیص دې شوی دی، ټول شیان دې شوی دی، هغه شیان چې تا ته دا آفت زیاتوي یا دا مرض زیاتوي ته باید هغه مخنیوی وکړي. الف، ستا وزن باید په هیڅ شکل باندې زیات نه شي، او که امکان لري قد دې یو متر اتیا نه کم، یو کیلو دوه کیلو وزن کم، که دا ډېر مهم دی. نسوار، سګرټ، چرس، دا ټول دا خاندان چې دي دا زهر دي، ستا دپاره دا باید په هیڅ شکل باندې استعمال نه کړي. دا قهر، غوسه، خفګان د دې مخنیوی کوي، دا باید په هغه یو شکل دا ښکالو باندې د زړه په هغه اعصابو باندې چې هغې باندې بد تاثیر کوي، دا په تا باندې بد تاثیر کوي، باید په قطعي شکل باندې مخنیوی وکړي. یو قسم دواګانې دي چې هغه د مفاصلو د درد روماتیزم دې دپاره استعمالېږي، هغه یو جوهر دی په وجود کې چې جوهر بلاک کوي، هغه جوهر چې بلاکېږي هلته په رګونو کې یو تغیر راځي چې هغه هم په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې په زړه باندې بد تاثیر کوي. درې څلور یا پنځه شکرې مرض او د غوړ د وینې غوړي باید په عاجل شکل باندې وکتل شي چې هغه زهر دي دې مرض ته، او بالاخره اخره خبره مې ته فشار دی. دغه څلور پنځه شپږ فکتورونه او د پښتورګو وکتل شي چې پښتورګو کې تنګوالی، ارتوالی نشته، او هغه دواګانې چې ستا د وجود په وزن باندې یا هورمونونو باندې بد تاثیر کوي، زه په نوم سره اخلم لکه کورتیزول یا کورتیزون د خاندان دواګانې، دا په عام شکل باندې زما توصیه ده. نور ته انشاءالله روغ جوړي، ټیک ټاک یو کال کې او دفعه دغه اکوکاردیوګرافي دې کوه په مخه دفعه.
بسیار تشکر از هر دوی شما دکتر سیوا، از توصیه شما. به هر حال رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. ساعت 2:43 دقیقه به وقت کابل است. دکتران متخصص همایون همت از جرمنی و یما صدیقی از کابل با ما به تماس هستن و شما میتونین که بر ما زنگ بزنین و سوال بکنین. یک شنونده همین لحظه داریم روی خط، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
چیال دارین دکتر صاحب و همکارای شما، کلگ خوب استین؟
تشکر، زنده باشین، به برنامه صحت بسیار خوش آمدین. اگر سوال دارین از دکتر صاحب لطفا بپرسین.
سوال من این بود که از من یک پدر ریسپیدم است، چون که وزنشم کم است، لاغرم است و فشار بسیار بالا میره وقت نا وقت. نمکم خورده نمیتونه، چربیم خورده نمیتونه. امی از دکتر صاحبی سوال می کردم که خو یک ذره ضعیف است، کدام خوراکا برای ازید آزا شکی باید یک ذره تقویه باشه؟
تشکر دکتر صاحبی. اما کدام سوال دارین از برادر ما؟
بله سوال ازی برادر ما شنیدم، اینا گفتن که پدرشان است و سنش بلند است و فشار از اینا هم خوب تحت کنترل نیست و دوباره غذا پرسان کردن. اینا میتونن غذایی را که برای مریض توصیه کنن از قبیل سبزیجات تازه، میوه‌جات تازه و همچنان میوه‌جات که غنی از پتاسیم باشه و همچنان در رژیم غذاییش باید از روغن کم استفاده شو، از روغن مایی مخصوصا زیاد.
منظورتون از غذاهای غنی از پتاسیم مثلا میتونم میوه ها مثل کیله؟
پتاسیم، کلسیم، میوه‌جات تازه، سبزیجات تازه در اینا پیدا میشه، یعنی غنی از دینامی پتاسیم و سدیم است.
مثلا خود کیله که منبع خوب پتاسیم است، میتونن که از این مصرف بکنن.
مثلا کیله سیب است، یک منبع خوب پتاسیم است. همچنان سبزیجات تازه، اینا هم منبع خوب کلسیم هستند که اینا میتونن برای کنترل فشارش مفید واقع شو. و در پاری از اینا باید رژیم غذاییش نمک کم کنن و از روغن کم استفاده کنن و از روغن مایع استفاده کنن، که همچنان میتونن یا از گوشت مایی و یا گوشت مرغ استفاده کنن در رژیم غذایی خود. و در رابطه فشارش اینا باید همیشه با دکترهایی که در نزدیکشان هستن با اونا باید مشوره کنن و اگر فشار از این مریض با یک دوا یا دو دوا کنترل نمیشه، دکترها میتونن که برازو ادویه دیگر را علاوه کنن یا سبب ازی را بپالن که چرا ای فشار ازی کنترل نمیشه. بعض عوامل است که اونا در نزد مریض باید دیده شوه، مثلا وظایف گرده مریض تعیین شوه، او دیده شوه. مثلا ممکن مریض کدام تکلیف شکر نداشته باشد، دیگر تکلیف قلبی که خود فشار میتونه همی تکلیف را ببار بیاره. اینا باید توسط دکتر ارزیابی بشه.
تشکر. یک چیز دیگر که میخوایم دمی مورد اضافه بکنم و از دکتر سبیمت پرسان بکنم، که بعضا دکتر سبیمت تو گفته میشه یا توصیه میشه که کسایی که فشار خون بلند دارن اصلا از خوردن غذاهای نمکی خودداری بکنن. توصیه شما چی است در این خصوص دکتر سب؟ منظورم ایست که آیا به طور کل از گرفتن غذاهای نمکی پرهیز شوه یا نسبت به حالات عادی کمتر مصرف شوه نمک؟
شما در جمله آخر ایزش بالکل به شکل صحیح فرمول بندی کردین. در راجی به نمک، نمک زیاد، نمک کم، نمک متوسط، یک بحث بسیار سرتاسری علمای طب خصوص و کاردی و قلب و رگها بودند و یک کانزنسوس، یک آشتی عمومی راجع به نمک به حضور رسید و غیب سال 2004 هم مراکز علمی اروپا و امریکا به هم نظر شدن. اقلن 4 تا 6 گرام نمک باید به شکل متوسط خورده شود. چرا؟ نمک یک بالخصوص سودیم همراه پتاسیم و کلسیم و منیزیم یک عنصری حیاتی است که هم در انتقال وظیفه حجره و هم اعصاب و اعصاب محیطی و مرکزی و خودکار وظیفه حیاتی داره.
خب حالا یک دهقان چطور بفهمه دکتر صاحب همت که 4 گرام نمک چقدر نمک میشه که او را مصرف بکنه؟
چیزی نبی که راست یک سال به این طرف آمده که انسان ها به شکل انفرادی، به شکل منفرد، حساسیتی به نفسی تجربی ولادی در مقابل سودیم یا نمک دارد. او انسان ها در اینجا استثناست، در اونجا گفته میشه که باید بین 1 تا 2 یا 3 گرام نمک داشته و این نمک چقدر میشه؟ تقریبا نیم قاشق چایخوری مجموع نمک مصرف نمک 24 ساعتی مریض میشه.
تشکر، واضح شد. خب فکر میکنم یک شنونده داریم، بیاین بشنویم که چی میگه ای شنونده. بفرمایید. بله،
تدبیر سلامونه بسیار شما سالون که بشه غاسم قادر حبیب صاحب و دکتر سیبان سلامونه.
بسیار تشکر. مصطفی صدیقی هستم، باوری از المان. بسیار زیاد تشکر، خوش آمدی به برنامه. لطفا سوال بگو.
سوال میداری چیز ما یا خود هرچی که اخری ده مثال فتلو که لکه میجه ده سرکه میجه ده کچنه یا غماش یا که که بس بدن یه تو لرمکی چیزی چی ده سوک وایی چی ده یه طرفه ده سوک وایی چی ده اساسیت لری که داکتر سایبان ما که فدیه بندی سه پشلی که بپرمایی. او بل سوال میداری چیز ما خفل فاز من که دیر می که چی ده ده چیشی تخده ده چی ده خطری دی لگی علاج استا کنسته. دریم سوال داره که دا هر سوک چه یا بیهوش سی یا دا فضی تخوینی لاری سی اغا غسل که و با پتوه بیه دا پیشار تگرسه که کتاوان که مثلا امسی چه پیش که گرمی وشی هم اغا غسل که دا سنگه دا گرسه که پیشار تا کتاوان که یا نور تاوان خوبه نلاری.
تشکر، باوری زنده و سلامت باشی. حتما دکتر صاحب همت برات توصیه های لازم داره در امی جریان برنامه بشنو و یا امی لحظه برات خواهد گفت. دکتر صاحب همت
میرا باید دیر منان قربانتات و هلمنت سلامونه او درانابه. اول سوال چی دیو دغه کتابوی له حقیقتا یو الرجی ده د الرجی مون څلور نو ولرو دي تمنګ د ټایپ یو الرجی یو دغه شی دغه چې ما شه دې کوم د مچي د کوم بسد دا چې وجود ته داخليږي د دې په مقابل کې وجود یو سلام الله کار کوي د دې د خاطر اولین لارې دا د جديد علاج لارې دا چې باید اندازه شي تقسیم بندي شي دا شی زتا نه ویرو ملکه دا شی په دنیا کې هم په اروپا کې هم په امریکا کې کله کله د مرګ سبب هم ګرځي نو په دې خاطر باید دا کوشش خوشی او دیتا باید همیشه دی سره دو دواگانی دی سره په جب کې پرتی وی شی و دوا اقلا د کورتیزون ګولۍ دی او کد پیشکاری امکانات وی خطر که لیکن نوی تحقیقات دسی و چی دی کورتیزون ګولۍ هم وروست دا لسپنجلس دا قون آلتا تاثیر که لیکن که دی بانی اغا مارگانا اکسال عمل چه انفلکسی ورطا منگوی و اغا ور بانی دی دی کبل هم رات لیشی نو بیاد انسان دا مرک سبب گردی کلک وقتو زبی پدی بانی پا تفصیل سر باز کم یو قسمت دا سوال دی دوی هم قسمت دا سوال دی تا ونه ویل چه تا تو کلانی او عمر دی سمره دی وزن دی سمره دی کم مرزونه دی تیر کردی دا پوزی دی وینی که دل عادی امکان دی چه و بیزره دوی الکی و جال دی دا پوزه که غشای مخاطی که اغا جال کل کل زخمی کی کل کل دنو پواسته بندی که کل آلتا غشای دا مخاط یا دا بلغم پا پوزه که چه منگورتا بلا کلمه استعمال اغاد دغه راوزی کله کله لیکن د فشار او یو تعداد نور مرزونه هم دی عامل باید داسې معلوم شي چې آیا د دې پوزې دغه یو بی ضرره دی ویني دغه راتل د پوزې نه دی او که نور مرزونه دي چې یو مرز دا همدا د چمنګور باندې دانن بحث کو باید د پوزې ډاکټر ته لاړ شي هغه تحقیق کی او غوښنه ورسته تا ته مشوره درکړي. دریم سوال چې دی وکړو دغه په باره کې وری وبو اچو مونږ وبو چې مونږ اچو دا وبو هم په د فشار د ټیټ فشار کې مونږ باندې تاثیر لري په جګ فشار باندې تاثیر لري وې زوفې وکړو وبو په واچو زمنګ د باسي و برخم دا چې په دې فشار باندې په وجود کې خاص یو نظام دی او هغه نظام کې مونږ ته په بنفسه شکل باندې یو د بل په مقابل کې هغه کار کوي یو رګونو ته وایي چې ته تنگ شه بل رګونو ته وایي چې ته ارد شه یو زړه ته وایي چې ته تیز شه بل زړه ته وایي چې ته ټیټ شه همداسې په ټول قسمتونو کې دی تقسیم دي زمنګ د ارادې نه وتلې دي اکثرا زمنګ په وطن کې اوبه ځکه چې هغه یې زوفې کړی دی فشار یې ټیټ شوی دی الی اوبه پرې واچوي چې د اوبه په اچولو سره یو دوه حالته کېږي یو دا چې دا اوبه خپله مستقیما د رګونو په تنګوالي باندې تاثیر کوي د وجل د یخوالي د کبله او بل دوی چې اوبه لګیږي هغه خودکار سیستم چې موږ یو هلته سمپاتیکو ستندې کوي او د هغې په واسطه باندې دوه نورې پروسې چې یو په زړه باندې یو په رګونو باندې تاثیر کوي. ډېره مننه ستاسو د سوال.
بسیار تشکر از شما دکتر صاحب همت، زنده و سلامت باشین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی با شما هستم و همچنان دکتران متخصص همایون همت از جرمنی و دکتر صاحب یما صدیقی از کابل با ما هستند. در مورد فشار خون بلند صحبت میکنیم و شما هم میتونین که سوال بکنین و ای هم شماره های تلفن ما 4202111201 و 0700145008 0799 2 3 5 4 0. شما میتونین که برای ما زنگ بزنین و سوال بکنین. خب دکتر صاحب، یما صدیقی، یک شخص چطور بفهمه که فشار خون بلند داره؟
بله، اکثرا خود فشار بلند که است و در صورتی که باعث اختلالات نشه، یعنی ان کامپلیکیتد هایپرتنشن برش میگه، این اکثرا بی‌عرض سیر میکنه، سیر بی‌عرض داشته میباشه و اکثر مریضا به صورت تصادفی وقتی که به خاطر کدام مریضی دیگه مراجعه میکنه پیش دکتر صاحب، فشار بلند نزدشان تثبیت میشه و یا هم بعضن همی فشار بلند نزد مریض بعض اعراض علائم میتونه پیدا کنه، مثلا از یک سردردی گرفته تا سرگنگسیت و حتی میتونه باعث از نفس تنگی یا شرط نصابلیت و حتی دردهای صدری روی سینه را هم نزد مریض پیدا کنه و با وجود آمدن همی اعراض و علائم مریض مجبور میسازه که پیش دکتر بره و نزد دکتر وقتی که مراجعه میکنه فشار بلند نزد مریض تثبیت میشه و در صورتی که اگه همی فشار بلند به صورت بی‌عرض پیش بره، امو اعضای حیاتی که از قبیل دماغ، چشم، قلب و گرده اینا هستن، این فشار بلند باعث تخریب از اونا میشه و ممکن در یک مرحله با اختلاطات از همین اعضا مریض با شفاخانه مراجعه کنه.
تشکر از شما. یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام عزیز جان، خوش آمدید.
مصطفی شریف شبتاتا و تکر سبان دو سلامه نانی دهلی ورندگم زاد دلزیزم دهنگینه.
بسار زاد خوش آمدی عزیز جان، لطفا سوال بگو.
نه دکتر همین حمد صاحب نمیدار سوال لچی فشار پا چو قسمه بانده ده؟ یه سوال میدار ده، دوان سوال میدار چی از سره پلاری کلیوالی سیمه که اسی جا حقا ده فشار لوار شو نو لمرانه این راستی کمی دی چاقه کورانه ده خپل مریض سره او که چاقه تر ډاکټر پر اور شي او هغه وښه ورشي او درې ما پښتنه نه دا چې ولې په داسو 13 کلونو کې د فشار لوړوالی زیات شوی دی په دا ملکونو کې. تشکر.
ها عزیز جان، بسیار تشکر، زنده و سلامت باشی، خدا حافظ و ناصرت. تا چند دقیقه دیگه حتما دکتر صاحب برات در این موارد به تفصیل صحبت خواهد کرد. خب یک شنونده دیگه هم روی خط است، ببین بشنویم که چی میگه. بله،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خپل ورته ډاکټر صاحب بیا آزاد راځي تر کون کو او ریډون کو ته سلامونه وایم. ما دې ډاکټر صاحب ته خسته مختنه دي.
مهرباني وکړئ.
پله شل کلان يم د انتقال کیږي چې ما بلریبین او ټایفایډ مریضي ده. لومړی قدم کې ټایفایډ مریضي مو ته دی حیواني غړی څخه پیدا شله، بیا وروسته ټایفایډ شو نه هغه بلریبین. بلریبین په ژمي کې ورک شي، په اوړي کې بیا را پیدا شي. مقدي خاصه تداوی بل د مثانې تکلیف وسلرم ډاکټر صاحبان راته وایي چې دا زخم ده. کوم وخت چې حاجت ته لاړ شم بیا داسې څاڅکي څاڅکي راځي، داسې یو یا نیم ساعت کې دغه علاج کړه ډاکټر صاحب راته وښیي.
لطفا تلفون ما بنده بشه، متخصص دکتران استاس خب پشتنه ولری. دکتر صاحب، ما سوال دارین؟
ما بسیار سوال دارم. اول ورور چه تاویلی ده بلگودین کلمه ده استعمال که ما سازه وریدلی ده؟ بلگودین ده
پویدونین که دیاری که
متیازو
که خیوانی غلی زخمات تایپیرده یا وستره تا با وچکی پیداشلا
دا خبدا چې هر چا ویلی ده غلطه، لیکن بلروبین کلمه ما ساز اوریدل ده استاد په تیشي میتیازو کې زیات دي که په وینه کې دي زیات دي.
وینه کې زیات وی دي تیشي میتیازو تکلیف سره د ډاکټران څخه ونه چې دا د مثانه زخم ده.
او از می اوریدل چې استاد په وینه کې بلروبین زیات شي ویلی غلطه ده. من دي اوریدل
اغه خلیده د دې د لري د څنګه د 15 کال اندر مسلسل پوجې کې ورک شي 0.8 0.9 کې وي او کې بیا 0.15 او 2.4 داسي.
او ډیر مانه د دل سره تا چې ویلې دا دوا سوالونه وکړه چې دا عام شکل باندې یو د بل سره هیڅ اړه نه لري. تا ویلې چې د مثانې زخم زلرم او تیش امتیاز چې کومه په تیش امتیازو کې هم زما دغه کې تاج کې ورسته اخره کې تاج کې راځي.
دا حقیقتا په دې باندې باندې مونږ تنه په دې اکتفا ونه کړو چې ستاسو مثانی منځ کتلې او د مثانی د منځ نه د دا تشخیص تثبیت کړي چې ستاسو زخم دی باید دا زخم عامل پیدا شي او عامل کې اولین شاداد زمونږ په وطن کې اسانه لار ده چې تشې متیازي وکړل شي او دا د مخې نه غو میکروب لیکدا میکروب مقاوم میکروب یو اکثر نو په افغانستان کې او بالخصوص زمونږ په مهاجرو کې دا شې نشته دا وی مخنیوي شي ترڅو چې دا نه شي وي زمما مشوره ده چې تقتن بعد دواز انټي بیوټیک وانه خل زکه چې اغه سین تکانی ارته ولې تاثیر نه لري غیر دینه چې ضرر درته وکي فائدہ ده ته هیڅ شي نه کوي امکان لري وردا تنخه ده نه امکان لري چې دا د استاد دغه نل چې د مثالی نه راوته د مثالی د ورزونو سربیره دغه نل چې مثالی نه راوته د الته تنواله ارتواله موجود وي امکان لري الته د مثانی په غاړه کې وو دغه د یو وده د پنامه د پروستات امکان لري چې هغه التهاب کړي د دې ټول تشخیصي تکتیکي باید وشي ساتکی اکثرا د پروستات په غاړه کې پروستات په میکروبي التهابونه کې هم راځي باید تشخیصي تکتیکي
دکتر صاحب امت حتما بحث خود ادامه میتیم و سوال عزیز جان هم باقی مانده که در مورد فشار خون بلند سوال کرد که چند قسم هست و در مورد کمک های اولیه برای کسی که در یک محل دوردست زندگی میکنه. حتما در نیمه دوم این برنامه در این مورد صحبت